روغتیایي وضعیت په اړه یا هم د ټولو موارد په اړه جزئیات د اوس لپاره موږ نشو کولای تاسو سره شریک کړو، ځکه کله چې تیره ورځ هغه له خپلې کورنۍ سره یوځای شو اوس مهال په استراحت کې دی.
د ښاغلي ویسال خوشي کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو د چارو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په ګډون د بشري حقونو د یو شمېر نورو چارواکو او سازمانونو د ویسا د خوشي کېدو هرکلی وکړ او د بشري حقونو د ټولو افغان مدافعینو د سمدستي او بې قیدو شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلي بنټ پر خپله ایکس پاڼه کې د جولیا پارسي نه دا پروانی او رسول پارسي یادونه کړې او لیکلي دي چې دا فعالان د خپلو حقونو او بشري حقونو د دفاع په خاطر نیول شوي دي. ویل کېږي چې جولیا پارسي نه دا پروانی، منیجه صدیقي، رسول پارسي او یو شمېر نور فعالان دا مهال د طالبانو په بند کې دي، خو د طالبانو حکومت د هغوی نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي. د نه دا پروانی یو خپلوان وایي چې تیره چهارشنبه یې له هغې سره لنډه ناسته درلوده، هغه چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د میرمن پروانی څلور کلن ماشوم ناروغ دی او له طالبانو غواړي چې نه دا پروانی او د هغې میړه چې دوی هم په زندان کې دي ژر تر ژره خوشي کړي. د متي الله ویسال خوشي کېدو څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شاوخوا لسو میاشتو وروسته د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی هم خوشي کړ. په تیرو دو کلونو کې د ښځو پر زده کړو، کار او ځینو نورو برخو د طالبانو بندیزونه د ښځو لپاره خو لاریونونو او اعتراضونو او د بشري حقونو د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ شوي، چې په پایله کې یو شمېر معترضین د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شوي او یا هم د دوی لخوا نیول شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسدالله څنګه مې ده بولدک ولسوالۍ د ویش د سایڅخ دغلته موږ مسافر یو، ډیر مسافر دغلته بند فاته دي. د پاکستان حکومت نه دا خوا سره پریږدي نه، د دې خوا ساغه کډي او کوچونه تقریبا چې څلويش 50 موټر کیږي چې کډي پکښی بار دي. دا خوا سره چې پاکستان جواب ورکړی دي چې تا تاسو وځي، نو فیلان 50 پته موټر، یعنی پر موټر کې دوه کډي د سیاسرو زنانو کښنیانو ماشومانو په ګډون دغلته بند ولاړ دي چې دا خواسته د افغانستان خاورې ته نه رافریږي او ډیر زیرول آزاد او آزار کوي. مزما خواهش دغه دی چې اړوند مسولین دغه زموږ غږ واوري او دغه کډي د دې سره په همغږي سره رافریږي او کومک وکړي. ډیر مننه.
سلام تاسو ته، د ازادي راډیو کارکونکو ته، ټولو ته. سینا بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډیر د واړه ماشومان دغه یو کلن پنځم یاسینی شپږ میاسینی دوه کلن دا ماشومانو باندې بیخي ډېر د سینه بغل او نیسي. بله خو بیا دوام نه ورکوي، دوا ډاکتران نه پوهېږي، ورباندې ډاکتران سم ډاکتر نشته. ده د دوای د 300 دوای د 800 ته ورسیږي دوای. بل دوا قیمت دوا ما دوام کې قیمت ده، بیا دوا هم اصلي نه ده، دوا بي کیفیت ده، دوا کار نه ورکوي. انداسه خلک ډیر مشکلات تر سره دي، دغه سره دا سینه بغل سره ډیر مشکلات دي خلکو. خیر اوسې، مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. د افغان میرمن آنلاین ادبی بهیر په غونډه کې د کیسلیکوالی شریفی شریف پور کیسو نقد وشو.
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې نظر بدل سو.
په دې خبرونه کې د کیسو د نقد تر څنګ شعرونه لرو.
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاری.
دا شعر به هم واوري.
د راز و نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی، باران وریږي، خاموشي ده او ماخام هم دی.
د وزیرستان له یو هنرمند سره شخیدلی.
د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی، یا مطلب استاد ولمیر استاد دی، چې او ناشناس شو، ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګری ولا چې څومره وو داس باندې زیات خوشیږي.
که تر پای را سره وي یو شمېر نور مطالب به هم وایي. خبرونې په پیل کې د کیسو نقد مخ کو. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د شریفي شریف د چاو چاویل پونم د لنډو کیسو د نوي کتاب د مخکتنې او د دوی د نورو ادبي فعالیتونو د منځلو لپاره ځانګړي غونډه جوړ کړه. د دې بهیر غړي چلا نور اسدي رډي مجلې ته وویل چې د غونډې درې برخې لري.
په لومړي برخه کې زمونږ د بهیروالو لخوا مقاله او د مقالو لنډیز وړاندې شو. په دوهمه برخه کې د ډاکټر شریف سره یو مهمه ډوچې هین پسرلی ورسره پاکستان او په مهمو موضوعاتو باندې یو غونډه درلودله او د بهیر نورو غړو هم مهمه پوښتنې کړې دي چې تاسو کولی شئ چې دغه برخه هم زمونږ د آنلاین ادبي بهیر له خواله رسنیو څخه خبرې کی تاسو کولی شئ چې دغه هم وګورئ او زه فکر کوم چې ډیر څه پکشته او تاسو به ډیر څه ترې زده کړلی شئ. زموږ په آخري برخه کې یو زیری و د ادب او د داستان د مینوالو لپاره چې تاسو کولی شئ چې دغه زیری د زموږ غونډه واورئ او له دې زیری څخه هم باخبره شئ.
آغلی نور په هغه ډله کې شامل ده چې د غونډې ته مقاله لیکلې وه. د دې په وینا شفیقی خپلواک، نسیمی باری، لیمی عزیز، فاطمه حسام، لیمی ودان، فتانی شوند، مروی زلا، میمونی کامران، کاملی عزیزی، مینا نظری، راشدی شایق او بنفشی پوپلزی هم د ډاکټر شریف پر کیسو مقاله چمتو کړې وې. د دې مقالو د موضوعاتو په اړه د بهیر بلغړې کامله اساسي وای
چې نوې د کیسو تخنیکی اړخ ته اشاره کړې و چې په کیسو کې د سیمبولونو یا خزینه لیدلورو باندې بحث کړای وو او چې پر کیسو کره کتنه کړې و.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر دا غونډه تیرونه جوړه شوې و چې په لسکونو چونو میرمنو د نړۍ لبیلا بیلو برخو په کې آنلاین ګډون کړی و. د غونډې برخواله لیما عزیز وای چې د اخري شریف پر څلورو کیسو مقاله لیکلې ده. دا په دې باور ده چې کسلی کوالی شریف د خپل کیسو لپاره داسې موضوعات انتخاب کړی دي چې زموږ ټولنه ترې ډکه ده خو مخکې څوک په کیسه کې نه و.
اول خاندانی پونم کیسه چې په جنگ کې دی وی ژوبلې ناوې سره ته کوي. دوهمه د واده ده چې یو مړی دی خپل میرمنې سره د خیانت کیسه ته کوي. دریمه بخت بیبي ده یو پیغله دی او چا د هوس قرباني شوې ده. څلورمه هم د شګو کوټنۍ ده چې دی وی پیغله هله درس ویل وی. ما په خپل مقاله کې په دې څلورو کیسو باندې لیکنه کړې ده ځکه دا هغه کیسې دي چې زموږ په ټولنه کې دي او هغه کیسې دي چې چا نه دی ویلې. اغلی شریفي شریف په خپلو کیسو کې ډېرې ښځو خزینه برخه راخیستې ده او بالخصوص د افغان خزینه برخو باندې لیکنه کړې دي. نو ماته هم دا په زړه پورې و چې زه خپل مقاله په همدې موضوعاتو باندې ولیکم. دا هغه موضوعات دي چې چا مخته نه دی ویلې او یوازې موږ د تسول له لارې کولای شو چې دا موضوعات بیان کړو.
په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې چې ادبي غونډې غوړېدلې دي اکثر وخت شفاهي نقد کیږي چې ډېر کله خبرې پکې زیاتې منسجمې او منسمې نه وي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غونډې ته کیسه لیکوالي لیمې ودان د ډېرو او د ځینو کیسه په نوم مقاله ولوسته. دا وای چې داخلي شریف د چیغې کیسه هم دا ځانګړتیا لري چې هم د ټولو ده هم د ځینو.
زه دا کیسه د ډیرو کیسه ځکه بولم چې د ډیرو پټو خلو په زوره چیغې پکې اورو. خپیری د دې کیسې اصلي کرکټر له خپلو هیلو منه کیږي. دا کیسه یوازې د دې نه ده بلکې د ډیرو افغانو په تیره پښتنو نجونو ده. اوس به راشم دې ته چې چیغې ولې د ځینو کیسه بولم. د خپیری له مړینې وروسته د هغې خور یو لیک پیدا کوي چې په هغې کې لیکل شوي زما خو د ژوند ټوله کیسه هماغه ورځ همدې زیارت کې پیل شوه. دلته ځینې پوښتنې پیدا کیږي. یو دا چې ولې د ژوند ټوله کیسه په هماغه ورځ پیل شوه. هغه کومه پیکه وایي چې خپیری د خپل ژوند د ټوله کیسې پیل بولي. یونګ وایي د هر نارینه په لاشعور کې د یوې داسې ښځې انځور شته چې د ده لپاره تر ګردو ښځو منلې ده. هره ښځه هم خپل لاشعور کې یو آیډیال لري. یونګ د نارینه د لاشعور خپیری انیما او د ښځې د لاشعور شهزاده انیموس بولي. د یونګ له نظریې سره سم بنیادم ټول عمر په آیډیال پسې ګرځي او چې په همداسې چا پېښ شي رښتینی مینه یې ورسره پیدا کیږي. زه فکر کوم چې خاپیرې همدې آیډیال سره مخ شوې چې دا یې د خپل ژوند د ټولې کیسې پایل بولي، او له همدې عمله زه چیغې د ځینو کسانو کیسه بولم.
اخلی ودان زیاتوی چې د چیغې د کیسې کرکټر د ډیرو افغانانو د کیسو د کرکټرونو په څیر نه دی.
دا چې د افغاني ډیرو کیسو پر خلاف د یاد کیسې اصلي کرکټر منفعل نه دی، چې همدې ځانګړنې کیسه لا جالبه کړې ده. دا چې خپیری خپل ارمان ته د رسیدو لپاره عکس العمل ښکاره کوي، دا چې موږ عکس العمل یادوو یا په کیسو کې د کرکټر فعالتوب یادوو، نو دلته مو مطلب جنگ جنجال او یا هم دانه ده چې کرکټر د غږ پورته کړي. که چېغې کیسې ته وګورو نو وینو چې پټه خوله هم یو عکس العمل کېدای شي. او د خپیرې د کرکټر بدلون هم یوه موضوع ده. هغه دا چې د دې کرکټر بدلیږي تر دې حده چې دا نورې خبرې نه کوي، دا بې دلیله نه ده، یعنی دلیل ورته شته دی. او دا نه یوازې خوله بندوي بلکې خوب او خوراک هم کموي او ان پرېږدي. دا هر څه دا د خپل آیډیال په فراق کې کوي. او دا مخکې هم د ښوونځي ته لا تګ نه منع شوې ده او راګرځول شوې ده، خو هغه وخت یې هم وایي ژړل زارۍ وکړې خو نه یې خوله بنده کړه او نه یې خوب او خوراک پرېښود.
له رواني پلوه هغه درد چې الفاظ یې نشي بیانولی سکوت یې بیانوي، او هغه چیغه چې مخې نه نیول کېږي ایساریږي دب کېږي، لکه د کړکۍ د کیسې کرکټر. پر دې کیسې میمونې کامران تر دې سردیک لاندې مقاله لیکلې ده. د کړکۍ کیسه موږ ته څه وایي؟ اخلي کامران په خپل مقاله کې د دې کیسې تخنیکي اړخونو ته اشاره کوي او وایي
انځورونه ډیره لیدا پیښو ترمنځ یو ښه تسلسل موجود ده، او همدارنګه تلوسه هم په داسې انداز موجوده ده چې لوستونکی ځان ته جذبوي. په دې کیسه کې د هغه افغان میرمن ده چې د ټولنې د محدودیتونو له امله د څلورو دیوالونو بندیوانه ده، او دومره په تنګ شوې ده چې نفسې بندیږي. یعنی هغه حق چې خدای جل جلاله ټولو مخلوقاتو ته ورکړی دی، خو یوه افغان میرمن ترې محرومه ده. کړکۍ په دې کیسه کې د اختیار سمبول هم ګڼلی شو، چې په نرواکه ټولنه کې ممکن ښځې حتی د خپلې ساه اختیار هم ونه لري.
د شریفي شریف د کیسو د تخنیک یو بل اړخ چې صحنه جوړونه ده د فتنې ژوند په مقاله کې راسپړل شوې ده. دا داخلي شریف ته سفر تکسي د صحنې په اړه وایي.
موږ دلته ولیدل او ګرځېدل د امریکا او کاناډا ښارونو منظرې را باندې وکړه. دا هیوادونه مې نه دي لیدلې او دا ښارونه جوړش باندې خو مې هیڅ فکر هم نه وکړ. مګر دلته زه د ویلوستونکو په توګه د لیکوال سره په سفر کې ملګری سوم او پکې وګرځېدم. د ښار غاړه تر سمندر تصویر دا تابلو مې نن بیا ولیدل، ډېر مې خوښ شو ځکه چې کلونه وړاندې زموږ د زاړه کور په دیوالونو براز وړاندې ذکرات آشنا ښکاري. د لیدې تابلو سره مې په ماشومتوب کې ملګرتیا پاللې او فکر کوم د یاداش کتابچه مې ولوسته. او تصویرونه یې ډېر رښتینی او حقیقي ښکارېدل، ځکه زموږ د رښتینی ژوند او د اورېدلو شاهدي ورکوله. داسې کیسه کېده چې کوم کس زموږ د خپلوانو نه له خارجه راغلی وي او د ټولې لارې او د سترګو لیدلې سفر کیسه یې راته کړې وي یا هم وکړه. ځکه دا کیسه راته ډېر آشنا او شناخته ښکار، فکر کوم حتمن مې چېرته لیدلې ده.
د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر بل غړې فاطمه اعظم د ډاکټر شریفي په یو کیسه کې د کرکټر کشن برخې ته تم شوې ده. دا وای چې د شریفي د عکس په کیسه کې کرکټرونه هغه سینه دي لکه موږ چې په خپلو ډیرو کیسو کې وینو.
عکس په کیسه کې ډاکټر شریفي دوه کرکټرونه چې هلک او انجلۍ دي د فکر، ټاکنې او نور مسایل کې هم نظر نه دي انځور کړي. برعکس په نور کیسو کې موږ تل وینو چې هلک او انجلۍ په زیاتره مواردو کې هم نظر هم فکر وي. او بل مهمه موضوع دا چې ډاکټر شریفي تل کوشش کوي په خپل کیسو کې صداقت څخه ګټه واخلي، چې دلته هم انجلۍ چې کله غواړي هلک تعریف کړي دا کوم عیب چې انسان لري هغه ټول بیان کړی دی. وایي چې نه ښایسته ده او نه هم بدرنګ ښایي دماغ دی، او قد هم جګ نه دی ټیټ دی، جلد هم تور بخو نه دی او داسې نور ځانګړنې. په دې کیسه کې ډاکټر شریف دا خبره ښکاره کړې ده چې ښځې مادیات نه معنویات ته ډیر ارزښت ورکوي، ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول عام سوې ده چې ښځې مېرمنې پیسو ته ډیر ارزښت ورکوي او دغه شیان ورته ورکړل سي نور چې اړتیا نه لري. او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که مېرمنې ته ښځې ته پیسې، جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري. په داس حال کې دا خبره ناسمه ده. خزي احساسات درک کول ته مینې ارزښت احترام ته او د نور مسایلو ته اړتیا لري. بل د کیسه چې کله پای مومي د دې ولادت د شک موضوع ده چې دلته هلک چې امین نومي پنځلۍ باندې شک کوي تل کوشش کوي د ترمنځ اړیکې خرابې سي، خو برعکس دلته انجلۍ تل کوشش کوي چې اړیکه پایدار وساتي، اړیکه لمنځه تللو څخه وژغوري، خو دا په دې کار کې نه بریالي کیږي او هلک دا شک د لامل کیږي چې اړیکه مکمل لمنځه ولاړ سي.
بل لیکواله مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاویل کتاب نور ته الهام بخښون کيده.
د میرمن شریف دغه پنځونه ډیره عالی و او ډیره خواندور ټولګه و دی لنډو کیسو چې نوې کیسې لیکوالانو ته او نوې فکر و پکې، نوې خبرې و پکې. په دې هیله چې نور لیکوالان هم وکړی شي په داسې وخت کې چې تینجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی یا هم دوی لکه مهاجر شوی دی اوس نشي کولای چې لیکنه وکړي، لیکوالي وکړي، نه هیله ده چې دوی خپل لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړي کامل عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اورېدلې و چې کیسه تل وسلري ځانګړی پیغام لېشتوي او په پای کې لوستونکي حیرانوي. خدای خلی عزیزی په باور د شریفي شریف ته کیسو تر لوستو وروسته د دې فکر بدل شوی دی.
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې دا نظر بدل سو. اغلی شریف یو هیڅ د ژوند یو پیښه یا هم یو نوې فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ورپزړه کیږي او یو هیڅ سوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کرکټر کښنه ده. د لنډې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویم یې شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولای، ځکه نو د عاطفې د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو او بیا د ده پر بڼه اخیس. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډیره تشریح کړو، یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو، نو لوستونکي ته به مو د کرکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اغلی شریف په ډیرو کیسو کې موږ د کرکټر له قد خبر نه یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډیر خلک را په زړه کړي او موږ په خپله یو څوک په زړه کې انځور کړی. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلی شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورزړه ورکوي. دا درخی چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 نیټې د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړیږي او کره کتنه هغه څه ده چې هم مو لیکوال هم لیکوالي ډیر ضرورت ورته لري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اوریدل شي، خو سم د سیبه شعر ته مخ واړو. شعر نه د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو. لومړی هم د انځورګر شاعر رومان یزي یو شعر د دوی په شخ.
یاره غږ می په ډبرو لګیدلای، غږ می ټوله په څادر کې ماته شوی، لپه لپه ترې شیشې را ټولومه، غره چې نه می په نظر کې ماته شوی. دا ملنګ به دروازه د چا د غږ کړي، خدایا څه سوي نارې وهي په لار کې په بدن به دې تڼا کې ودرېږي دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې چا ترې تار د زلفو څو ځایه ایستلی درېدي ماته پیاله نسکوره یخي د خیام د لاس مینا لکه هنده وه سرو سکروټ وکړه لمبا نسکوره یخي له ویالې نه تښتېدلي کب ته ځیر یم له ویالې نه تښتېدلي کب ته ځیر یم چای کسې پر ایرو یخې تړه کیږي ته به وایې چې اوبه ورپسې ژاړي اور ته راشي ودرېږي وچړپېږي ژوند د تا قامت کې څومره ډېر تازه دی څو چینې اوبه یې څرې په صحرا کې زما غږ لکه مارغه و ورالوتی چا نیولی لکه زاڼه په بیدیا کې غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي چې خوشبوی هوا ووهي له غرونو د پیلوځي دا ځنګل یو ځل اوبه شي یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې یو څراغ رڼا په واوره کې ښکارېږي څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي وایي ګاډی په تم ځای ته رارسېږي
له ښاغلي نیازي څخه مننه چې دا نسمې ازادي راډیو مجلې تر لیشلې وو مخکې تر دې چې د منزه غفور زی شیر له دوی څخه واورو د سید شاه سعود یو غزل اور سره بل شملم بی وکړم کڅو وکړم ستا د ساګانو نه جامې وکړم کڅ وکړم د سیم پزړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله د سیم پزړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله ورسره ګټ شم سپی وکړم کڅ وکړم سم له سهارې تر دره رسیدلې یم تر مازدیګر ورته شپې وکړم کڅ وکړم چې سمندر وم په لاسونو مې سفر کولو اوس چې صحرا شوم نو پښې وکړم کڅ وکړم د هر صحت وی زندګی ظالم پسته کنه د هر صحت وی زندګی ظالم پسته کنه نور تر تټی شمه سجدی وکړم کڅ وکړم صادر می نشتا او ساړه بی وسی نه پیشنی مور مرغی شمه بنې وکړم کڅ وکړم سور زهم د بی حسو بی زمیرو پشان لوزونه خرج کړم او مزه وکړم کڅ وکړم وسم د منزه غفور زی شیر د دوی په شخ
خورا عجیب به حسی دا او ما خام هم دی خورا عجیب به حسی دا او ما خام هم دی د زړه درزا دا موسیقي دا او ما خام هم دی د دې رنزوري زندګۍ د درد احساس مرشوي د دې رنزوري زندګۍ د درد احساس مرشوي درد یوازې بي دردي دا او ما خام هم دې خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو خوا په خوا ناستیو مجبوری دا او ما خام هم دی درا زونیاز او ډک زړګی د تشول وخت دی درا زونیاز او ډک زړګی د تشول وخت دی باران وریږي خاموشی دا او ما خام هم دی نه زد چا نه سوک زما پوینا کلا پوشول نا زد چا نا سوک زما پوینا کلا پوشول خوخه می زکه زانزانی ده او ما خام هم ده لمبا ورزی که نگری گی بزرور بدریاب لمبا ورزی کنا گڑی کی بضرور پدریاب لمنزے سرا سیالی دا او ما خام ہم دے لمنزے سرا سیالی دا او ما خام ہم دے
آزادی رادیوی مجلہ ل آزادی رادیو سے خبریں د خبرونه پرې برخه کې د وی زړی کلتوري میلې او سپورت پاړه د سانګلو به د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف بلور څغلي په غزنی پکتیا پکتیکا خو زابل میدان ورتک او د افغانستان په یو شمیر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډېر دود دي د سانګ د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړي توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګ وهاله او د سماله خستل له پیړیو راهیسې رواج لري په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14مه د نهو لوبډلو ترمنځ د سانګو د وهلو سیالي ترسره شوه په دې اړه راپور لرو
سیمه ییزو لوبو ته د ودی او پراختیا ورکولو په مخه په غزنی کې د سانګي دودیز لوبه د دریو ولسوالۍ او د نهو لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیر ولسوالۍ په پنی بازار کې وسوچي شپږ ډیر ستنه سپرو په کې ونډه اخیستې وه د سانګې وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچانو ترڅنګ په غزنی کې د اولمپیک امریت چارواکي هم ورغلي وو د یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي د لوبي په پای کې بریالیو لوبغاړو ته مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل سول د زیاتوي دغه سیالیو مخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي
یو ورځ دغه سیالۍ د امادر لود چې انداړو لو سره اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګرو لو سره او دریم مقام دی دیا کول سره او دغه سیالی چې پلار چول سوی وو د دغه سیالی هدف د محلي او عنعنوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر پلار چول سوی وو
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې لسونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ جوړونه وهل کېدل چې اوس نسته دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه پزلو پوری لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري خو په افغانستان کې ورسته یو جګړو او نامنو یو تریویان د زی دغه پزلو پوری لوبه کمرنګ کړي و چې اوس بیرته د غړې دا په حال کې ده د سانګ وهنکو په وینا په غزنی په ځنګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګ وهل او د سماله خستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري
په غزنی کې د راپورونو لمخې د 2500 او 800 ترمنځ دا سیاسونه شته چې سپرلې سانګ پرې وهل شي د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګ یو شمیر مینوال و ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 15 لکو تر 2 میلیونو افغانیو پورې د سانګ یو واس پلورل شوې ده
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی رباب شغوي کمپوزونه جوړوي او سندري وای دی د وزیرستان د رسمک دی نن سبا په متحد عربی اماراتو کې ژوند کوي دا ازادي راډیو د مشال په څنګه کې زما همکار نجیب عامر له د سر خبرې کړې دي شغله افغان د مرکې په پیل کې خپل کیسه کوي چې څنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوې دي
ماشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي داسې نه بس ماشوم هم پن به راکو دغه غزل چې به مې پلار اورېدلې او دا غسره به بیا ما هم اورېدلې زما به هم داسې شوق پیدا کړو خون به کوو هغه کوشش به مې کوو نو پلار ته به خون ورک وغه به بیا ماته وی بار بار به وی چې پلانیزم زما وکړه بس هغه شو کوچر روان شو تر دې د م بیا په منځ کې ځان تر باب واغس هغه رباب کسه هم ډیر دسې خمس ده نه دی خو بیا هم د ځان هغه پام په غلطه وو په مسافرۍ کې کنه مسافرۍ په ورته راو نو د وخت نه اورو زمزمې اورو او کوشش کوو څوم وایو کډیرم څخه وی یا څوی څنګه وی خو کوشش هم کړی
صحیح او د کوم هنرمندانو आवाज در پند ډیر خلګي او تم کوشش کې چې دا مغه ثبت باندې روان پاتې شي
دا هم امیر جان دا هم ز وایم چې د وړکوالی نه ما چې اوریدلې دي نو دا استاد خیال ډیر 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 ښه غزل وو ډیر زور د غزل بچا وایم او استاد شاولی هم بالکل داسې کم تی نه دی او د نن سبا بیا بچا جی دو خو داسې دي کنه چې هغه په موسیقي په خپل انداز باندې راځ کوي او داسې نورم دی ډیر زیات خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړي یا مطلب استاد ولمیر استاد دی چې او ناشناس شو ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګوري ولا چې څومره وو داس ډیر زیات خوشیږي
او میرویس جان تا یو زمزمہ اوریدونکو ته وړاندې کو نو کومه زمزمہ ورته وړاندې کوي
بس امیر جان یو د استاد شاه ولی یو غزل دی هغه غزل زما ډیر زیات عاشق دی فکر کوم شاعر خو یې ماته کنفرم نه دی ممکن چې زه یې کله وایم بیا به تاسو ته پته ولګي شاعر یې څوک دی خو هغه زمزمہ چې زما ډیر زیات عاشق دی استاد شاه ولی زمزمہ کړی ویلې دی ډیر ښه ویلې دی نو زم کوشش کوم هڅه کوم یو څه خی وایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ ان شاء الله
خو به وایي
پیالے ناس کو روم دے تشوما خودینا پیالے ناس کو روم دے تشوما خودینا قسمت بدلوم دے قبلوما خودینا قسمت بدلوم دے قبلو ما خودینا او خالق میں کرے سجد لندا پیدا کرے خالق میں کرے سجد لندا پیدا کرے ہے تند متھوم دے لگو ما خودینا تند متھوم دے لگو ما خودینا اے زخم نہ اے زخم نہ د حبیب دی د طبیب کو چتن زما زخم نہ د حبیب دی د طبیب کو چتن زما پرہارا شڑم دے رغوما خودینا پرہارا شڑم دے رغوما خودینا پیالے ناس کو روم دے تشوما خودینا قسمتا بدلوم دے قبل ما خودینا
دا خسته زمزمو چې تاسو ورده دا میرویس جان افغان زمزمہ تاسو ته کړی و او شیر فکر کوم د جهانی صاحب دا میرویس جان نو مسافرې کې څومره زمينه برابر درته چې د موسیقي بندارونه جوړ کې
امیر جان بس دلته مسافرای کې هم مونږ ملګری لرو بندارونه لرو کسان لرو خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو پاغه وخت نشو یوزای کېدای نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیان وی دلته کمی دولتي چوټیان چې وی هغه کې بیا مونږ راوځي شو بندارونه ولرو یا چکر ولګو یوزی ته ټولم دغه د موسیقۍ مرګری را ټول شو هغه څومره سم چیز د یالته ځان یو بل سره شریک وغه د زړه تند په مات کنه دلته هم کوو دغه بندارونه کوو او بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې ز بیا کوشش کوم ما هر دویم ورځ دریم ورځ کله کله هر ورځ چې بیا راوخل ما خپل سوی د مسافر هغه بوت چې دی هغه پلاکس پک
کله چې هم در باب یادونه کیږي د پښتنو یو کلاسیک قصه و د ادم خان یادونه پکې ضروري کیږي د ادم خان رباب ډیر مشهور
هو د امیر جان د رباب چې دی کنه دا خو تاسو خبر یې چې زمونږ تاسو یو کلتوري حصہ ده د موسیقۍ یو انسټرومنت یو آله ده نو بس دا مخکې چې کوم د پښتانه چې کوم د بیک ورډ وخت نه را روان دي د دوی خپل کلتور راځي هم د رباب ورسره روان دي نن تر دې هدا چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنت چې دی کوم هغه آلې چې دی دا غوي سره سم غږیږي استاد همایون ساخی ته وګوره هم دا وخت نه را روان دي نو مونږ بوای چې په دې کې دا ادم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب دغه وخت نه را روان کو زمونږ غشو کې د سجاري وساتو ترننه پوری چې رباب دې ته ورسید
په افغانستان کې یو ډیر خو نرمن تیر شوی الله پاک دې وبخي تیر کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر خسته غزل ویلي کزه درنه فرمایش وکم دا کوم غزل به راته د خوړان دینه
قربان امیر جان زه به کوشش وکم ول نه هغه زما هم خوخته استاد ایوب زما ډیر خوخته دا هغه یو غزل دی زه هڅه کوم هغه یو څه خو وایم کوشش کوم نو یو غزل دی چې تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړی لاسونه به په دروغو په قسم را سره کړی تاسو ته غوښ په دې هله چې ستا او دا اوریدونکو د ټول د پخې وړ وګرځي
تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دے تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دے لا سونا با په دروغو په قسم را سرګ دے پپټا درقیبا سر لاس د فساد ورکړي پپټا درقیبا سر لاس د فساد ورکړي خکارتی گا د صلح د سلم را سرګ دے خکارتی گا د صلح د سلم را سرګ دے لا سونا با پدروغو په قسم را سرګ دے وفا چی دی پا ما کمین پیر زونو آنو چلا وفا چی دی پا ما کمین پیر زونو آنو چلا وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آیا چه شرد تا حمل دا درد و غم را سرگ دے چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے تر چو با پچلول باند قدم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے
دا وزرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې ورستی او ترسیدلې د استاد ایوب له همدې سندرې سره چې شاغلي افغان سمسمه کوله د مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سوې اجازه اخلم تر بیا شدیوي
باپ دروغ پائے قسم را سرگ دے آخر
بدید سپین خلی و تما تما مشمای شرطی تحمل دی دردوں غم را سر گئی ہے شرطی تحمل دی دردوں غم را سر گئی ہے درسو باپ چل ول باندے قدم را سر گئی ہے لاسو نا باپ دروب پائے قسم را سر گئی ہے انتظار باندی سبا شیدی نہیں رائے اما پا انتظار باندی سبا شیدی نہیں رائے وادی چدا بھی سالتی حضم را سرگ دیں وابیچ داری سادش بھی سنم راست لگتی درستو باپ چلول باندے قدم راست لگتی داستو نا باپ دروب پار قسم راست لگتی سلام راست رکھتی ہے تارا دیگر دست لوہیدا سلام راست رکھتی ہے درسو باپ چل ول باندے قدم راست رکھتی ہے لاسو نہ باپ دروب پا قسم راست رکھتی ہے چپ ما کمین پھر دو نوا مسلائے وفا دن چپ ما کمین پھر دو نوا مسلائے وادی منس کی دلو خدا قلم را سرگ دیئے وادی منس کی دلو خدا قلم را سرگ دیئے درستو باپ چل ول باندے قدم راست رکھتی ہے لاستو نا باپ درود پا قسم راست رکھتی ہے چل ول باندے قدم راست رکھتی ہے لاسو نہ باپ دروب پا قسم راست رکھتی ہے تو پتا اندر کی باسرا لازم فساد اوکری پٹا رکی بسرا لازم فساد اوکری
نرے نرے جلا دہا